کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی درته وایم. افغان ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت ته سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو سرمنشي له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ټینګار وکړ چې په نړۍ کې د ټولې روانې جګړې سمدستي ودرېږي. دوستانو دا او نور راپورونه به وروسته واورئ. لومړی اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د ولسمشر پر ځانګړو ساتونکو برید څیړي. کابل ته د برېښنا د بیرته نښلولو چارې پیل شوې او امریکا ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 1500 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د محمد اشرف غنی د ساتنې د ځانګړي قطعې پر دو غړو غلچکای برید څیړي. د دغه وزارت ویان طارق آریان وایي دغه برید تیر ماخستن د پغمان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوی چې د ولسمشر یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ولسمشر د ساتنې د ځانګړي قطعې یا پی پی ایس دغه غړي په چکر تللی و چې د وسلوال برید هدف وګرځېدل. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. کابل کې له دې وړاندې هم ورته هدفي وژنې شوې دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي طالبانو د تعلقانو ښار د چکاب کلي ملي پیوستون مشر وژلی دی. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون جمعه شوې ده. ښاغلی اسیر زیاته کړه د جمعې لمانځه وروسته دغه قومي مشر او د چکاب د کلي د ملي پیوستون مشر طالبانو له ځان سره بوته چې نن سهار یې سر پرې کړی جسد وموندل شو. تر اوسه د دغه قتل انګیزه معلومه نه ده او طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 299 ته ورسېدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند نن وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې دوی 15 یا مشکوک کسان معاینه کړل چې د 300 هغو نتیجه مثبت ښکاره شوه. د دغه 300 کسانو له ډلې یوولس د پلازمینې کابل اوسیدونکي یاد شوي دي او نور د سمنګان، بلخ، کندز، فاریاب، غزنی او لوګر. تر اوسه د یو شمېر ناروغانو درملنه هم شوې او افغانستان کې د ویروس شپږ تنه مړه کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت کابل ته د ازبکستان د پریشوي وارداتي برېښنا د مزو بیرته نښلولو چارې پیل کړې دي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له اجازې وروسته د دوی کارکوونکي د بغلان په چشمه شیر او ډنډ شهابالدین سیمو کې کارونه پیل کړل. ښاغلی توحیدی وایي د برېښنا بیرته نښلول ممکن دوه ورځې وخت ونیسي. کابل ته د راغځېدلې برېښنا مزید دوه شپې وړاندې د چشمه شیر په سیمه کې له جګړې وروسته پرې شول. طالبان وایي دوی د برېښنا مزي نه دي پرې کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. امریکا ویلی تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 1500 کسان مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دوی پرون په امریکا کې د کورونا له امله د 480 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د کورونا له کبله په 24 ساعتونو کې دا د نړۍ په کچه د مړینې تر ټولو لوی شمیر بلل شوی. له دې سره په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 250,000 ته ورسېد. دغه هیواد کې 2,300,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. د امریکا ډیر ایالتونه قرنطین دي او اوسیدونکو ته یې ویل شوي چې یوازې د اړتیا په وخت کې له کورونو راووزي او په عامو ځایونو کې خوله او پزه پټه وساتي. چین په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د زرګونه کسانو پر مړینې نن ماتم یا ویر وکړ. دغه مراسم چین کې داسې مهال ترسره شول چې د نړۍ نور هیوادونه لا هم د دغه ویروس د خپرېدو او مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. نن د چین ملي بیرغ نیم ځوړند و او ټول تفریحي پروګرامونه ځنډېدلي وو. د کرونا له کبله مړو شوو کسانو ته د درناوي په پار 3 دقیقې چوپتیا هم وشوه. دغه هیواد کې د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس رامنځته شو چې نږدې 2,000 کسان پرې اخته شول او شاوخوا 3,500 ترې مړه شول. چین نن د کرونا د 19 نورو مثبتو پیښو خبر ورکړ. او ټاکل شوی د تاجکستان د فوټبال لیګ داسې مهال پیل شي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله ورزشي سیالۍ ځنډېدلې دي. د مرکزی آسیا دغه هیواد 9 میلیونه وګړي لري، خو تر اوسه د کورونا د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی. د تاجکستان د فوټبال لیګ لاس لوبډلې لري چې سبا یکشنبه د نندارچیانو له حضور پرته سیالۍ پیلېږي. له دې وړاندې پر تاجکستان له دې کبله سختې نیوکې شوې وې چې د نوي کال د رارسېدو جشن په اړه یې کنسرټونه او ورزشي پروګرامونه ترسره کړل. د تاجکستان د روغتیا وزارت تایید کړی چې دغه هیواد کې تر اوسه د کورونا هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې. دغه هیواد کې ټول هغه کسان د دوو اونیو لپاره قرنطین شوي وو چې تیره یوه میاشت کې له نورو هیوادونو تاجکستان ته ستانه شوي دي.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. افغان ولسمشر د نوی کابینې د معرفي کولو په لړ کې په تازه فرمان سره محمد حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړ. د ښاغلي اتمر د ګمارنې په اړه د افغانستان د ولسي جرګې لمړی مرستیال میرزا محمد کټوازی داسې وایي:
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او د په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې نږدې 300 تنو ته رسیدلې دي. همدارس د ملګرو ملتونو سرمنشي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ټینګار کوي چې په نړۍ کې د ټولې رواني جګړې سمدستي ودرېږي. اخوا د کابل پولیس وایي د ولسمشر یو ساتونکو قیام مقصودی تر شپه د نامعلوم وسوالو لخوا وشل شوی دی. د کابل د امنیت قوماندانۍ سرپرست محمد نبی بیان:
ما تو فعلاً تصدیق نشده که پلان شده بود.
نو راپور نه حمله رو په دوه هم نیمایی کې حقیقت صدای او تندی څنګه اونیس پروګرامونه لرو. ورزو د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی محمد انیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند په توګه وګمره. مخکې له دې ښاغلی اتمر عبدالهادي ارغندیوال د مالیه د وزارت او طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته د سرپرستانو په توګه وګمارل شوی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو فعالان وایي چې د وزارتونو د مشري لپاره یوازې سیاسي نفوذ نه بلکې تخصص ته هم اړتیا ده. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مالیه او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته د سرپرستان او نوماندانو لګمارلو وروسته محمد انیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نوماند وزیر په توګه وګماره. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د افغانستان یوه مطرح اغیزمنه سیاسي څېره ده او په وروستیو دوو لسیزو کې په بیلابیلو دولتي برخو کې کار کړی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي د محمد حنیف اتمر په ګډون چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیرې وزارتونو ته پیژندل شوي وړ او تجربه لرونکي کسان دي.
په دې باندې اطمینان لرم. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم له جرالت مابرج جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له حنیف اتمر نه مخکې عبدالهادي ارغندیوال د مالیه د وزارت او طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستانو په توګه ټاکلي دي. همدارنګ د ولسمشر لخوا محمد داود سلطانزوی د کابل خاروال او محمد ایوب سالنګي د سیمیز ارګانونو د خپلواک ادارې د مالی او اداري مرستیال په توګه ګمارل شوی دی. ښاغلی اتمر مخکې له دې د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو پوهنې او د کلیو د پراختیا د وزیر په توګه دندې ترسره کړې دي. عبدالهادي ارغندیوال چې د حزب اسلامي افغانستان د یوې څانګې مشري پر غاړه لري مخکې له دې د اقتصاد د وزیر په توګه کار کړی او طاهر زهیر له څو کلونو راهیسې د بامیانو د والي په توګه کار کړی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه رحیم جامی وایي چې په وزارتونو کې د سم کار کولو لپاره اړینه ده چې د سیاسي نفوذ ترڅنګ تخصص او مسلکي وړتیا ته هم پام وشي.
ما متاسفانه در افغانستان همروزه در حالت
په خوشنۍ سره موږ په افغانستان کې ډیر ځله د استراب او بحران په حالت کې یو. نو په داسې حالاتو کې اړتیا ده چې داسې کسان په وزارتونو کې ځای پر ځای شي چې په دغو برخو کې د کار لازمه وړتیا ولري او وتوانېږي چې تر لاس لاندې کار کوونکي ښه مدیریت کړي. ولسمشر غنی مخکې له دې ټینګار کړی چې په کابینه کې به داسې سیرې وګماري چې سیاسي نفوذ او د کار توان ولري او د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. خاغلی اتمر د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر د سلاکار په توګه د ماموریت پر مهال یو نفوذ لرونکی او د بحث وړ سیره وه. له دغه پوسته د خاغلی اتمر لګوښه کېدو وروسته نوموړی د خاغلی غنی پر یوې منتقدې سیرې بدل شو. خاغلی اتمر ولسمشریزو انتخاباتو ته هم خپل نوم لیکلی و، خو د ده په ډله کې د خپل منځي اختلافاتو له امله انتخاباتي مبارزو ته راونه وت. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
دوستان و موردل چی افغان ولسمشر محمد حنیف اتمر د بهرنی چارو وزارت سرپرست و نماند وزیر په توګه اور ټاکه او معرفي کړی دی. خوده چی د ولسمشر غنی نوې کابینه چې تر اوسه درې نماندان اعلان شوی څومره مسلکي او پراخ بنسټ دی. د ازادي رادیو خبریالی فیروزی عزیزی په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی سره مرکه کړې ده. ښاغلی کټوازی وایي چې ولسمشر په دې اړه دوی ته ډاټ ورکړی دی. مرکه به پکړه وره.
تیر ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او په دې اقلم و خبرې ورسره وکړې چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. د راتلونکي ولسمشر په ډیرو واضح الفاظو وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرو نه جوړوم او وزمینه کابینه به او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
کټوازی صاحب څه فکر کوئ؟ دغه کسان چې اوس تر اوسه پورې مقرر شوي دي، وزارتونو ته نومان شوي دي، دا پخوا هم په همدې حکومت کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی ده، د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول چې توقع کېدله وبکړی سي چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپلو کارونو کې؟ کنه
پیروزی خورې زه په دې باندې اطمینان لرم. دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب، ارغندوار صاحب راتلونکي وزارتو ته هم په امید دي سیاسي چیرې جراتماب جمهور رئیس په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جراتماب رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بلې، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې شوي دي داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پوځ کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلي دي. فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل شوي دي دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام شي؟
پیروزی خورې، بالکل انشاءالله. دا اوس کوم ټکی ته چې تاسو اشاره وکړه نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګی وي چې هغه ته ټاکلی نه دي. ګانو محل اداري د مین په توګه، اداري او مالی مین په توګه ټاکل شوی ده. نو په دې کې انشاءالله ډېر دقت په کار ده چې نور هم جمهور رئیس استفاد وکړي او ښه تیرې معرفي.
د تاسو له نظره که له دې وروسته کابینه تکمیلیږي نور کسان معرفي کیږي، څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي؟ هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې واوسي، ځکه تر اوسه پورې چې کوم کسان معرفي شوي دوی پخوا هم په کابینه کې و، په حکومت کې کار کړی ده، کاري خلکو ته معلوم ده. د تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نورو خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي، اما وزارتونه سیاسي پوستونه دي. موږ په وزارتو کې نور پوستونه لرو، په هغو پوستو کې انشاءالله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوستونه دي، نور پوستونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړې ده چې د ټولو پوستو ته به ځوانان راولي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وو.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
زمږه غزادي رادیو غوري د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښه نږدې 300 تر رسیدلې ده. د دغه وزارت وایي وحید مایار نن د وی خبري ناست پر مهال وویل چې د خلکو له لوري وضع سوی قیودات جدي نه ګڼل کیږي چې د مثبت پیښو د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. د کورونا چارو وزارت یو ځل بیا خبرداري ورکوي کچیرې وضع سوی قیودات مراعت نسی له سرغړوونکو سره له قهري قوې څخه کار اخیستل کیږي. نور حال فیروز عزیز راکوي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدل او د خلکو له لوري د وضع سویو بندیزونو نه مراعاتول. دغه هیواد د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو په لابراتوارونو کې تر دې مهاله د 2288 مشکوکو پیښو بیلګې اخیستل سوي چې نږدې 300 یې مثبت ګڼل سوي دي. دغه وزارت وایان وحید مایار د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
960 منفي او 2090 مثبت پیښې ثبت شوې دي. تر اوسه موږ د مریضان چې تاریخچه د سفر لري تقریبا سلو شاوخواو کې دي او هغه څوک چې شفایاب شوي 12 تنه شفایاب شوي دي مکمل. تر اوسه ټول فوتي پیښې زموږ وپیښې دي.
ښاغلی مایار وایي د کرونا وایرس د خپرېدو او د پیښو د زیاتېدو اصلي لامل د خلکو له لوري د بندیزونو نه مراتول دي. د امیر روغتیا وزارت وایي دا هم وایي که چیرې د خلکو له لوري په ښارونو کې له ګڼې ګوڼې او تګ راتګ مخنیوی ونسي د دې وایرس لمن به په ټولنه کې لا پراخه سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه د پلازمېنې کابل په ګډون، هرات، نیمروز او فراه په رسمي ډول، خو د جلال آباد په ګډون په کندهار، غزنی او یو شمېر نور ولایتونو کې د والیانو لخوا نیمه قرنطین یا په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لګول سوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې هغه دوه ولایتونه چې زیاتې پیښې پکې ثبت شوي هرات او کابل دی چې په خبره یې په هرات ولایت کې 204 او په کابل کې 340 مثبت پیښې ثبت شوې دي. کرونا وایرس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې وپیژندل سه او تر هغه وروسته د نړۍ زیات شمېر هیوادونو ته انتقال سه. په افغانستان کې ډېر کسان چې په کرونا وایرس اخته ګڼل شوي د معلوماتو له مخې له ایران هیواد څخه افغانستان ته راستنه شوي چې افغان کډوال او مسافر دي. له دې سره د افغانستان د کرونا چارو وزارت وایي چې که چیرې د خلکو له لوري وضع سوي بندیزونه جدي ونه ګڼل سي له قهریا قوې به کار واخلي. دغه وزارت مرستیاله وینده مروه امینی
حالت په شکل باندې دا کورنۍ چارو وزارت او همدارنګه د صحت وزارت دوی ته لارښوونې کوي، هدایت ورکول کېږي چې قرنطین مراد کړي، یو بل څخه فاصله ونیسئ، ګڼې ګوڼې څخه له بیروبار څخه تاسو مخنیوی وکړئ. له بعد همغه چې د افغانستان خلک مخصوصا په کابل کې په لویو ښارونو کې لکه هرات او کابل او ننګرهار کې دې ته جدي پاملرنه وکړي. اوس د افغانستان په خلکو باندې کورنۍ چارو وزارت غږ کوي چې بیا اعلانوو تاسو په خپلو کورونو کې پاتې شئ، که نه نو پولیس دوی ته مجبوره کوي چې له قهري قوې څخه ګټه واخلي.
اغلې امینی وایي سره له دې چې د افغانستان د دولت له لوري د بندیزونو وضع کېدل د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره اعلان سوی، خو خلک یې په نه مراتولو هم د ځان او هم د نورو ژوند ګواښي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نږدې 300 تر رسیدلې دي چې د چارواکو په خبره تر ډېره هرات ولایت پکې ځپل شوی دی. د افغانستان د چارواکو په خبره دوی تر ډېره د کرونا وایرس پیښې د هغو افغان کډوالو د راتلو له کبله ګڼي چې له ایران څخه افغانستان ته راځي او هره ورځ په سلګونو او حتی زرګونو افغان کډوال د هرات له لارې د ایران څخه افغانستان ته راځي. په دې اړه د دې اونۍ د حقیقت صدې په پروګرام کې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدو او د کرونا وایرس د انتقال د مخنیوي په اړه خبرې کوو. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري وایي چې په دې برخه کې د امیر روغتیا او د هرات او نیمروز ولایتونو له سیمه ییزو چارواکو سره په هماهنګۍ مهم کارونه ترسره شوي دي. البته دا مرکبه د حقیقت صدې په پروګرام کې په همدې خپرونه کې وروسته واوري خو ترغدم خبرزو ملګرو ملتونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ټینګار وکړ چې په نړۍ کې د ټولې رواني جګړې سمدستي ودرېږي. انټونی ګوتریش خبرداري ورکړ چې نورو بدو حالاتو ته باید چمتووالی ونیسو. خو د په وینا تیرته که وکتل سي افغانستان هغه ځای دی چې کله شرایط خرابېږي وسلوالې جګړو ته لاپسې زور کوي. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې چې جګړې پکې روانې دي وسلوالو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وربند غوښتنې هرکلی کړی خو تر اوسه وسلوالو طالبانو دې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دې څرګندونو تفصیل احمد شیبر راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د جمعې په ورځ په نیویارک کې وویل موږ په نړۍ کې سولې او یووالي ته سخت اړتیا لرو تر څو له کرونا ویروس سره مبارزه وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې بد حالات لا را روان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د نړۍ په یولسو هیوادو کې د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ویل شوی دی او وسلوالو ډلو ویلي دي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره به له جګړو لاس واخلي. خو افغانستان، یمن او لیبیا هغه درې هیوادونه دي چې هلته موږ ته شاهدان یو چې په سختو حالاتو کې ځینې شخړې نورې هم پسې سخته شوي دي. انټونیو ګوتریش بیا وویل چې په کامرون، د مرکزي افریقا په جمهوریت، کولمبیا، لیبیا، میانمار، فلیپین، سودان، جنوبي سودان، سوریه، اوکراین او یمن کې شکیلو ډلو څرګنده کړې ده چې د غوښتنه به پر ځای کړي. خو د نوموړي په باور د وینا او عمل ترمنځ ستر واټن دی او د دې لپاره چې په ځینو ځایونو کې له کلونو راهیسې جګړې روانې دي پر یو بل اعتماد سخت دی. ښاغلی ګوتریش څرګنده کړه چې لس ورځې مخکې په نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه چې نږدې اویا هیوادو، مدني ټولنو، مذهبي مشرانو د پاپ په ګډون تایید کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د هغه پریکړې هرکلی هم وکړ چې د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تصویب کړ او په کې له کورونا سره د مبارزې لپاره په نړیواله کچه پر همکاریو ټینګار شوی دی. دا لومړی پریکړه لیک دی چې د ملګرو ملتونو د 103 نوي غړو هیوادو له لوري د کورونا د اخیستونکو او وژونکو ویروس په اړه تصویب شو. د دې پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دا ډیر مهم ګام دی چې څرنګه له کورونا سره او د هغه له امله لرا پیدا شوی او اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره چلند وشي. ښاغلی ګوتریش زیاته کړه چې په روسي ورځو کې د پنړیواله کچه په دې برخه کې پر پیاوړي همکاري ټینګار کړی دی. د تیرونی په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلی وو چې تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته کورونا ویروس تر ټولو ستر ګواښ دی چې نړۍ ورسره مخامخ شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د اوربند لپاره د سختو ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه وکړه او حکومتونه وهڅول چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سیاسي فشارونه زیات کړي څو وسلوال خپلې وسلې پر مځکه کېږدي.
د سنو د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې خو مو واورېده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشتو ساعتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد کورونا ویروس ډیر کسان وژل. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو نیویارک ډیر ځپل شوی دی او هلته د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر هغې شمیرې ته رسیدلی دی چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه کې تورستي پیښې څومره کسان وژلي وو. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور جزئیات د احمد شیبر په یو بل راپور کې اورو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس ته قربانیانو شمیر پرون په یوش په ورځ کې 1,400 ته ورسید. د جونز هاپکنز په انتون د شمیرو له مخې د کورونا ویروس ته قربانیانو شمیر تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې هیڅ ځای دومره زیات نه و. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ د قربانیانو شمیر 1,406 ته لوړ شو چې دا شمیره په ټوله نړۍ کې د کورونا د ویروس د ګردو قربانیانو چې 950 تر رسیدي لا تاسو څخه یو برخه جوړوي. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ځپل شوی ایالت نیویارک دی چې هلته د کورونا اخیستونکو وبا د قربانیانو شمیر د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې له قربانیانو سره د شمیر له کبله پرتله کېدای شي. په نیویارک کې پرون د کووېډ 19 د قربانیانو شمیر په 24 ساعتونو کې 1522 ته ورسید. د نیویارک گورنر انډریو کومو وویل چې له دې سره په نیویارک کې د کورونا د قربانیانو شمیره 2,915 ته لوړه شوه. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې د قربانیانو شمیره چې اکثر د نیویارک په منهټن کې د سوداګرۍ په آسمان څکو دنګو ودانیو کې وشل شول لږ څه تر 3,000 کمه وه. د نیویارک ښاروال وایي چې چارواکي له وخت سره په مبارزه بوخت دي چې په راتلونکو ورځو کې تر دې بدو او سختو ورځو ته چمتووالی ونیسي. ښاروال میرو بیل دی بلاسیو خبرداری ورکړ چې روغتیایي کارکوونکو ته په ښار کې سخت اړتیا شته، طبي تجهیزاتو ته ضرورت شته او د روغتون بسترونو ته اړ یو. د نیویارک ښاروال له فدرالي حکومت وغوښتل چې د امریکا له پوځ څخه مرسته وغواړي. د نیویارک ښاروال زیاته کړه چې موږ له داسې دښمن سره مخامخ شوي یو چې په زرګونو امریکایان وژني او ډېر داسې خلک وژني چې د مرګ وخت یې نه دی، او تاسو دا نه شئ ویلی چې هر ایالت ځان ته دی خپل غم دې خوري، او هر ښار ځان ته دی که داسې فکر کوي دا امریکا نه ده. په امریکا کې بل ایالت چې د کورونا له امله ډېر ځپل شوی دی هغه د لوزیانا ایالت دی چې هلته د کووید 19 قربانیانو شمیر پرون 370 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري دوستانو اوس به یو بل راپور ته ورسو چې البته په د افغانستان اړوند دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د دوی بندیان به تر خوشی کېدو وروسته د جګړې ډګر ته بیرته ستانه نسی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي دغه موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوي هوکړه کې هم تضمین سوی ده، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي چې تر کومه چې اور بند ونسی د جګړې ډګر ته د طالبانو د ستنېدو امکان نشته. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ د بندیانو د خوشکېدو په اړه له خبرو وروسته اوس طالبان وایي د دوی بندیان به تر ازادېدو وروسته د جګړې ډګر ته ستانه نشي. د دې ډلې د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د وی زمونږ بندیان مخبلو کورونو ته راستانه شي او اړتیا نشته چې جګړې ته مخه کړي. له امریکا سره په هوکړه لیک کې مونږ په دې اړه تضمین کړی چې زمونږ بندیان به د جګړې لیکو ته نه ستنېږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي و چې له تخنیکی پروسې وروسته به د بندیانو د خوشی کېدو زمینه سازي وشي. د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین هم ویلي و چې د مارچ په 1 نیټه به د بندیانو د تبادلې لړۍ پیل شي، خو دغه پروسه تر اوسه نه ده پیل شوې. افغان حکومت تل دا ویلي چې طالبان باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اور بند وکړي او یا هم د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي، خو د دوی په باور چې طالبان اوس هم جګړې ته دوام ورکوي. هڅه مو کړ د طالبانو د تازه څرګندونو په اړه چې ویلي دي دوی بندیان به تر خوشی کېدو وروسته د جګړې ډګر ته نه ستانه کیږي، د افغانستان د ملي امنیت شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو دوی په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې جګړه روانه ده په داسې شرایطو کې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالب بندیانو بیرته ستنېدل یو ستر خطر بلل کیږي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی وسته جګړه روانه ده او طالبان په یو شمېر ځایونو بریدونه کوي او خپل دی بریدونه ته دوام هم ورکوي. کده دې ډلې بندیان خوشی شو بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي په دې برخه کې څه ضمانت موجود دی؟ د خغل یارمن په خبره طالبان باید د خنیت معلومولو لپاره اور بند وکړي. د نوموړي په باور که طالب بندیان له بند څخه آزاد شي د دې ویره موجوده ده چې بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
او د کابل پولیس وایي چې د ولسمشر یو ساتونکی تیر شپه د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل سو. قیام مقصودی له اوو کلونو را په دې خوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ساتونکی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. رحمت الله افغان په اړه راپور راکوي.
د کابل د پولیسو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ قیام مقصودی تیر شپه په پخمان ولسوالۍ کې وژل سوی. مقصودی د امید په نوم له خپل یو همکار سره په شخصي سفر دغې ولسوالۍ ته تللی و. امید هم په دغه پیښه کې ټپي سوی. د کابل د امنیت قوماندانۍ سرپرست محمد نبی بیان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول سوي، خو څېړنې پیل سوي.
تر اوسه دا نه ده تثبیت شوی چې دا له مخه طرحه شوی کوم پلان و که تصادفي پیښه وه، خو کله چې دوی له ناپیژندو وسلوالو سره مخ کیږي د دواړو لوریو لخوا په ډزو کې یو تن شهیدیږي او بل ټپي کیږي.
قیام مقصودی له تیرو اوو کلونو را په دې خوا د ولسمشر د ساتونکي ګارد غړی و. نوموړي په ځینو بهرنیو سفرونو کې هم د ولسمشر ملګرتیا کوله. قیام 15 کاله مخکې واده کړی و او یو لور او یو زوی ترې پاتې دي. د مقصودی د تره زوی نجم الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت ته وغوښتل چې د نوموړي وژونکي ونیسي.
از موږ په قضایي وتلي او له حکومت نه جدي غوښتنه داده چې د دې عاملین ټول پیدا کړي او د عدالت او قانون منګولو ته یې وسپاري چې خپله سزا ورسېږي چې بیا د پیښو نه جلوګیری وکړي.
د ولسمشر د ساتونکو وژنه په کابل کې لومړنۍ پیښه نه ده. د کابل د امنیت قوماندانۍ د سرپرست په خبره تر دغه پیښې وش په مخ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی هم د پولیسو د لسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل سوی. تر دې مخکې بیا د ملي امنیت ریاست د جندر د برخې مشره جنرال شرمیلا فروغ وروسته له هغې چې په موټر کې د ماین چاودنه وسوه ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او یا هم تکرار اوري او راپورونه او خبرونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د محمد اشرف غنی د ساتنې د ځانګړي قطې پر دو غړو غلچکای برید چیړي. دغه وزارت ویان طارق آریان وایي دغه برید تیر ماخستان د پغمان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوی چې د ولسمشر یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د تخار امنیتي چارواکي وایي طالبانو د تعلقانو ښار د چکاب کلی د ملي پیوستون مشر وژلی دی. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر وایي طالبانو پرون د جمعې له لمانځه وروسته دغه قومي مشر له ځان سره بوت چې نن سهار یې سر پرې کړی جسد پیدا شو. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 209 نوي ته ورسېدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنوي ته ویلي تیرو 24 ساعتونو کې دوی 15 اتیا مشکوک کسان معاینه کړل چې د 13 هغو نتیجه مثبته ښکاره شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت کابل ته د ازبکستان د پرې شوي وارداتي برېښنا د مزو بیرته نښلولو چارې پیل کړې دي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له اجازې وروسته د دوی کارکوونکو د بغلان په چشمه شیر او ډنډه شهابالدین سیمو کې کارونه پیل کړي دي. امریکا ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 1500 کسان مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دوی پرون په امریکا کې د کورونا له امله د 1400 کسانو مړینه ثبت کړې ده. چین په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د زرګونه کسانو پر مړینې نن ماتم یا ویر وکړ. نن د چین ملي بیرغ نیم ځوړند و او ټول تفریحي پروګرامونه ځنډیدلي وو. او ټاکل شوی د تاجکستان د فوټبال لیګ داسې مهال پیل شي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ورزشي سیالۍ ځنډیدلې دي.
له اصل لودین څخه مننه. دوستانو زموږ دوه اونیز پروګرامونه هم ستا وروسته راځي. تر هغه دمخه به یو بل راپور هم واورو. په چین کې د هغو زرګونو کسانو په یاد د ویر مراسم ترسره سول چې د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي. له چین پرته په نورو هیوادونو کې په دې ویروس د خلکو د اخته کېدو او یا هم په دې ویروس د مړینې شمیر په زیاتېدو دی. د دغه ویروس خپرېدو په نړۍ کې اقتصادي زیانونه هم اړولي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور کوي.
په کورونا وایرس یا کووید 19 د زرګونو مړو سو کسانو په یاد د ویر پر مهال په ټول چین کې ملي بیرغ نیم ځوړندې او هر ډول تفریحي پروګرامونه ځنډول سوي دي. په دغه هیواد کې د مړو په یاد چې روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران هم پکې شامل دي نن پر ځایي وخت د سهار 10 بجې د 3 دقیقو لپاره چوپتیا هم غوره سوه. تر نن یعنی د ویر تر ورځې پورې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 3322 ته رسیدلی دی. د دغو مړو په یاد په داسې حال کې ویر کیږي چې نن په چین کې د قینګ مینګ په نوم د کلنی فیستیوال یا میلې د پیل له ورځې سره برابره ده. د دغه فیستیوال پر مهال په زرګونو کورنۍ د خپلو پلرونو او نیکونو د قبرونو په صفا کولو سره د هغوی د درناوي مراتب پر ځای کوي. په وهن ښار کې چارواکو د دغه فیستیوال هر ډول مراسم د اپریل میاشتې تر 1 ځنډولی دي. د چین په نورو برخو کې چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې د هدیرو د کارګرانو پر فعالیت دی اکتفا وکړي. د چین روغتیایي کمیسون پرون جمعه وویل چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس 1 نور کسان اخته سوي دي. رویټرز آژانس د دغه کمیسون په حواله راپور ورکړی چې پرون په ووهان ښار کې 4 نور کسان په کورونا وایرس مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,860 ته ورسید. متخصصان لا هم د چین لخوا د ورکړل سویو ارقامو په اړه شک لري ځکه محلي رسنۍ په سختۍ سانسور کیږي او په چین کې د بهرنیو رسنیو لاسرسی منع سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 1,000,000 تایید سوې پیښې شته او د مړو شمیر تر 950,000 زیات دی. په نړۍ کې په میلیاردونو وګړو ته سپارښتنه سوې چې په کورونو کې پاتې سي، یوازې د ضروري کارونو لکه د سودا اخیستو او ډاکټر ته د تګ په نیت دې له کورونو ووځي. حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټینګار کړی چې خلک دې د ورځې څو وارې لاسونه په صابون ومینځي او له یو بل څخه دې لږ تر لږه 2 متره فاصله وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
دوستانو لکه څنګه چې و موریدل د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت هم سپارښتنې لري او د روغتیا نړیوال سازمان هم خپلې سپارښتنې لري، نو د دغو سپارښتنو پر اساس له خلکو څخه غوښتل سوي دي چې باید له خپلو کورونو کې پاتې سوي، څو هم دوی او هم د ټولنې نور وګړي له دې وژونکي ویروس څخه په امان پاتې سي او خوندي وي. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري، دوه اونیز پروګرامونه مو پاتې دي لکه چې مخکې مې هم درته ویل. د حقیقت څه دی پروګرام لرو، ورپسې تاندې څانګې په همدې ترتیب به سره واورو.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې مول د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي صلاحکار خاغلی سید عبدالباسط انصاری سره مرکه کوو او په دې اړه به سره خبرې کوو چې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ اوس څنګه ده او افغانستان ته د کورونا ویروس د لا زیاتو خپرېدو او انتقالېدو د مخنیوي لپاره دوی څه اقدامات کړي او څه اقدامات تر لاس لاندې لري او دغه راست کوم مهاجرین چې له ایران څخه بیرته راځي خپل ولایتونو ته د غوی د انتقال پروسه او لړۍ څنګه تر سره کیږي. انصاری صاحب خیر اغلی، د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې اوریدونکو ته کوایست چې اوس له نور هیوادونو څخه په تیره له ایران او پاکستان څخه د افغان به کډوالو راستنیدلو موضوع څنګه ده؟ دوی اوس هم مغسه جوپه جوپه راځي که څنګه؟
مننه. هر سلام تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یو میاشت نه وروسته تر اوسه یعنی شاوخوا 200,000 کسان زمونږ افغانان د ایران څخه بیرته افغانستان ته راستنیدلي دي. نه حد متوسط هر ورځ شاوخوا 2,000 یا 10,000 زمونږ افغانان بیرته افغانستان ته راستنیدل. په دې څو ورځو کې لږ تقلیل پیدا کړی ده، یعنی مونږ شاوخوا 8,000 یا 2,000 کسان شاهدان چې بیرته افغانستان ته راستنیدل.
خا د ورځې 2,000 یا 8,000 بیا هم ډیر دی. علت څه دی چې لاغه 15,000 او 10,000 او 2,000 نه اوس تعداد کم شوه دی؟ آیا هغه دوی چې په زور ایستل هغه مشکل وسل شوه ایران کې کڅنګ؟
دقیقا، یعنی مخکې زمونږ د افغانانو په وړاندې ځینې ستونزې موجود وو او خوشبختانه چې مونږ په ایران کې درې آتشې لرو، په مشهد کې، په زاهدان او په تهران کې. هغه کله چې زمونږ افغانانو په مخکې ستونزې پیدا کیږي هغه مشخصا د ایران حکومت سره ناستې لري او مشورې لري او پیشنهادات لري. په دغه هکله مخکې ځینې ستونزې موجود وو لکه د اخراج مسله وو او بیا کله چې د زمونږ اتشې خپل فعالیت مخکې پیل کړی وو خو د اخراج په هکله کې هغه بیا هم د ایران حکومت سره ناست درلود. اوس دا مطلقا تقلیل پیدا کړی ده او ګڼ شمېر زمونږ افغانان چې افغانستان ته رسنه کیږي په خپل رضایت باندې بیرته رسنه کیږي.
بله، انصاری صاحب وبخی، کله چې دغه افغانان له ایران څخه بیرته راځي د نیمروز لاره او یا هم د اسلام قلعه لاره، البته له شک پرته د عامه روغتیا د وزارت ټیمونه ستدي د غوی د کورونا وایروس د انتقال د مخنیوي په خاطر، دغه هم غږی په کوم حد کې ده او دغه سیړنه او دغه معاینات په مجموع کې دغه تشخیص د تر کومه حد پورې کیږي او دقیق دی ولته امکانات شته؟
دا کله چې دغه د کورونا وایروس په ایران کې تثبیت شو او انتشار وکړه. نو کډوالو چارو وزارت په پام کې درلو چې کچیر دغه ویروس انتشار شي او نشر شي نور د ایران خارونو ته، نو طبي خبره ده چې موږ افغانان بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. نو په جریان کې وساتل دوی د روغتیا محترم وزارت ته چې به صحیح ټیم باید دوه ولایت ته انتقال کړي، مخصوصا چې موږ لارې لرو په نیمروز او په هرات کې، باید هلته مشخصا د صحیح ټیم موجود اوسي او مراکز ترتیب کې جوړ شي. خوشبختانه دغه زمونږ پیشنهاد مثبت نتیجې درلود او اوس الحمدلله په دواړو ولایتو کې، هم په نیمروز او هم په هرات کې، مشخصا مراکز ایجاد شوي دي او هر یو زمونږ افغان بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. په دغه مرکز کې دوی تثبیت کیږي، معاینات ترسره کیږي،
بله،
او بیا وروسته اجازه ورکول کیږي چې دننه شي.
بله انصاری صاحب، په ایران کې د افغان مهاجرینو د مړینې موضوع د کرونا په وایروس دخته کېدو له امله د پوسش مرکز د سمو د مخ کې ویل شو چې 50 تنه افغان مهاجر په ایران کې د کووید 19 له امله مړ شوي دي.
یو اظهار درلود، یو خبر درلود زمونږ محترم سفیر صاحب په رسانه یو کې چې ځینې غیر رسمي معلومات هغوی ته انتقال شوي وو چې 50 تره زمونږ هیوادوال په دغه ویروس باندې اخته شوي وو چې وفات شوي دي. ځکه یو مونږ رسمي معلومات ته یو منابع د غیر رسمي ده، دا غیر رسمي د منابع نه انتقال شوي دا خبره، او اصل کې په موثق خبره دا ده چې مونږ 14 کسان زمونږ افغانان په دغه ویروس باندې اخته شوي وو، لس تنه مخکې او شپږ تنه بیا وروسته چې هغوی وفات شوي دي. یعنی مونږ 14 کسان کولی شو تایید کړو او 50 تنه خو د غیر رسمي منابع له خوا نه تایید شوي دي.
بله انصاری صاحب، کوم افغان مهاجر چې ایران څخه راځي، که په نیمروز باندې راځي او یا په هرات کې، هلته د دوی د انتقال لپاره څه تدابیر دي، څه امکانات تاسو هلته برابر کړي دي کنه؟
کله چې زمونږ هیوادوال افغانستان ته راستنه کیږي، نو کډوالو چارو وزارت د ځینې مرستندوی مؤسسات سره تفاهم لري او ناستې لري، ټولو مؤسسات سره چې په دغه برخه کې هغوی فعال ده په افغانستان کې او فعالیت ترسره کوي. نو ځینې مؤسسات لکه دبلیو اف پی، آی او ایم او ځینې نور مرستندوی مؤسسات په دواړو ولایتو کې هغوی فعال ده او دفترونه لري. کله چې زمونږ هیوادوال افغانستان ته رسنه کیږي، نو مشخصا د سفری په برخه کې هغوی ته کومکونه ترسره کوي، د لباس مثلا ده او ځینې نور لوازم ده چې اړتیا لري زمونږ هیوادوال، په ټولو برخو کې هغوی کومکونه ترسره کوي او دوی بیا خپل رضایت باندې د هرات او د نیمروز ولایت څخه خپل ولایت انتقال کیږي.
په خپل رضایت خو له شک پرته دوی انتقالیږي، دغه د انتقال پروسه بیا څنګه د تاسو ورته دغه نقلي وسایط ترتیبوي او تنظیموي، که دوی په خپل سره هر څوک لکه په خو غونډه موټر کرایه کوي او خپل ولایت لاړ سپ کوم ډول؟
اوس خو تاسو په جریان کې استی چې د افغانستان حکومت له خوا نه د غټ موټرونه چې ګنډ میر خلک انتقال کول اوس بندیز لګول شوی دی دغه ویروس له امله. بیا نقد پیسې د سفری په اساس باندې دوی ته ورکول کیږي او په خپل رضایت باندې غوړ کوم موټر باندې دي، لکه غټ موټرونه خوښ نشي تلای، په وړکۍ موټرونه یا پزینو چې خپل تصمیم چاره کمی منتاد سفری په برخه کې نقد پیسې د مؤسسات له خوا نه غوته ورکول کیږي.
بله انصاری صاحب، اوس د جلال آباد سیمه ایز چارواکي وایي چې هغه کوم ماجر چې پراتونکو ورځو کې له پاکستان راځي، دوی به په تورخم کې ورته یو کیمپ غونډې ځای جوړوي او یا جوړ کړی دی، اولته به دوی قرنټین غونډې وي. بل تاسو په هرات او په نیمروز کې د قرنټین موضوع نه عملي کوي، کوم ماجر چې ایران څخه راځي په دې خاطر چې د کورونا وایروس د شیو یا د خبرېدو مخه ونیول سي؟
تاسو خبرم سیده، کچیر مونږ په هرات او نیمروز ولایت کې دغه کمپونه جوړ کړی وای، نو مشخصا ما مخکې اشاره وکړه چې 200,000 کسان زمونږ افغانان افغانستان ته راستنه شوي دي دواړو ولایتو له لارې، او کچیر دغه کمپونه په خوا جوړ کړی وای، نو دغه 200,000 کسان ټول په دغه ویروس باندې مبتلا نه وو. څو کسان په دغه ویروس باندې مشکوک وو، مبتلا وو، او دا ویروس انتقال شوی وای په ټول باندې دا وخت څنګه وا زکه دا اقدام تر سره نشو. نو بهترین لار زمونږ په نظر کې او د روغتیا وزارت په نظر کې دا و چې دغه مراکز باید ترتیب شي او هر زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته تسلیم نشي چې بیرته راستنه شي دغه مرکز لخوانه باید معاینات ترسره شي.
نو اوس فکر نه کوي انصاری صاحب فکر نه کوي اوس دغه وایروس همدغه افغان مهاجر چې ایران راغله مختلفو ولایتونو ته به انتقال سدم یو مشکل ده کنه د تم پام نه ده کړی؟
دا خو بل د روغتیا وزارت محترم وزیر صاحب خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دغه ویروس متاسفانه داسې ویروس ته چې تر 50% پورې کچیر یو سړی مبتلا وي هغه په خپله نه پیږي چې دغه مرض باندې مبتلا ده. نو ځکه دغه صحي تیمونه د روغتیا وزارت لخوا نه چې هلته خپل فعالیت پیل کړی ده دوی مشخصا په دقت سره دغه معاینات ترسره کوي. کچیر مشکوک وي یا د هغوی علائم تثبیت وي نو خامخا د روغتیا وزارت لخوا نه دوی قرنطین کیږي.
بله
دغه معلومات ده چې زمونږ دوی واحد کارمندان هرات او نیمروز کې چې هغه فعال ده او روغتیا وزارت سره په همغږي هغه فعالیت لري مونږ ته گزارش ورکړي.
او بله انصاری صاحب یوان دښنه یا یو شکایت دا دی کوم افغان مهاجر چې ایران څخه راځي دا اوس مهال دوی مختلفو ولایتونو ته ځي کورنۍ دي ماشومان او خزي هم سته دوی هلته لږ مشکلاتو سره مخامخ کیږي ستاسو لخوا کوم خاص تدابیر ورته نسته په مختلفو ولایتونو کې ولې مو د ځانګړي تدابیر دوی ته نه دي نیولي؟
مونږ هم په پام کې لرو چې کچېر دوی په خپل ولایتو باندې انتقال شي مونږ په نظر کې لرو چې عاجل کومکونو په برخه کې ځینې مرستندوی مؤسسات چې ده هغه ته هم تشویق کو او مشخصا په دغه برخه کې هغه ته وایي چې زموږ هیوادوالو ته کومکونه ترسره کړي ځکه دوی باید لومړی په خپل ولایاتو باندې انتقال شي او بیا وروسته کومکونه د کډوالو چارو وزارت لخوا نه دا مشخصا ترسره کیږي. یعنی دا هیڅ نه څونځې زمونږ په مخ نشته دي او زمونږ ریاستونو په ولایاتو په ساتنه کې فعالیت کوي هغه مشخصا نظر کې لري چې کوم مؤسسي په دغه ولایت کې فعالیت لري هغه هم کومکونه ترسره کوي او د وزارت لخوا نه هم کومکونه شي مشخص کیږي هغه ته باید انتقال.
ډیر مننه جناب انصاری صاحب کوم ودان.
مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په موږ باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دا ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی ته راډاوات شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دینیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشرانې مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پانتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني، کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسراوړنې چیزی هغه چې ددی. نو زما په نظر یو عوامل خپل کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي، او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي، چې په دا ټولنې کې دې هر څه کامیابیانې چې دي، هر لاسته راوړنې چې دي، هر تعریفونه چې دي بس د دوی، یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي. او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بیرته په دغه سي کورنۍ کې دی غټ سوی، خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي، دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت، ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي، داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو، او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي، او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکی ولی آریان د خپلې همکار کې سره تکوي چې دا څو مخریب ځوانانو له وجې خویندې له زده کړو پاتې شوې.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي، او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده، بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خویندې ښوونځي ته تللې، دا چې د دوی په کلي کې نورو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه، له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي، خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي، او چا ځینې عکسونه اخیستي وو، بیا یو ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول، او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړله، او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. له دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي، او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوی نه ده، او هغه نجونه هم له ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوې، او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي ده یو مسله منځ ته راغله له خیر، نور تر تېر سر نور پې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي، فکر پی کوي، دا ډیر د حسادت خواته ځي، او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي، ځکه معمولا د غوسې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي، او کله چې تخریب ته لاړ، هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا اوس خو تر ډیره سوشل میډیا یا په ځینې نورو پروګرامونو کې تخریبیږي، یو څوک یا یو بل آی ډي جوړوي، د دې په باره کې ځینې معلومات چې ورسره یا هغه معلومات له نورو سره شریکوي، څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کوي. خلک په امغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي، دروغو کلی وران کړی وي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي، ډیر کله چې د خپلوانو او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي، یوه خوا یې د تخریب په فکر کې کیږي، او د هڅه کوي چې له مقابل لوري انتقام واخلي او نورو ته یې کم راولي.
ځینې ملګري چې موږ پوه شوي چې دی یعنی په حق ده، موږ ورسره منلې ده، خو ځینې بیا داسې ملګري دي چې هغه د حق خبرې ته نه ده رسېدلی، یا موږ دغه په حقله باندې حق ته نه یو رسېدلی، یعنی په حق خبره نه یو پوه شوي، په یوه ناحقه خبره باندې هغه کلک شوی ده، بیا موږ تر تېر شوي یو. خو زما خپله کومه تجربه چې ده، تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې ده، نور ورسره مخکې نه یم تللی. خو یو څه مې کړي دي چې د یو وخت دپاره مې له ده سره لاره بېله کړې، تر څو دی په خپله خبره باندې قانع سوی ده، بیا بیرته زموږ رفاقت شروع سوی دی، یا بیرته بیا هماغه زاړه دوستان.
که غواړئ
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چپلې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم.
استاد، که لمړی اداره ته وایي چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې تعریف کا د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل، نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نه رسول کیږي او کاذبه رولونه، کاذبه نقشونه اخیستل کیږي، خپل ځان مهمه ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی. نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومي او پیاوړي کیږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپل کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا ده چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي. نو یو ځوان که کامیاب او موفق وي او نورې ورته نه تشویقي یا هغه نه ترغیبوي، نو هغه ته یو ناامیدي راسي چې زه خو دومره شپه او ورځ پوسې هلې ځلې کوم، دا کارونه کوم، اما دا باعث دي کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منور ور ورته نه دي. لبل خاص که دا چې دا ځوانان رو زدکی چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسیدلی، یو ښه کورونه به کړی، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې دغه شهرت هم لاس ته راوړي، نو دوی زدکی او ترویجی هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي. نو دلته چې په ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو اوس که بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبيږي. بل هغه ناوړه اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعاتو باندې او په دروغ باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله ده دا چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجيږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاد، که دار ته وایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدی شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رادعوت شي. او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعض ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما زما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده د ورو ورو د دید پراخه شي او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موفقیت ته رسېدلي دي. بنان هغه ښه موفقیت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
ځوانانو هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي کې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړي ډیره ګټه به مو کړی وي. په همدې هیله د تاندې څنګه د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.